آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
د امریکا په خوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن په 2018 میلادي کال کې د جمهوری ریاست د څوکۍ د ګټلو لپاره انتخاباتي مبارزه رسمن پیل کړه. بریتانیا د روسیا او چین څخه خپل پټ جاسوسان استلی دي، او د پولند د دفاع وزارت وایي د امریکا څخه غوښتي دي چې په پولند کې خپل پوځي موجودیت په دایمي توګه پیاوړی کړي. د امریکا د غشنا رادیو قدر منو معزز اوریدونکو، السلام علیکم. سهار من یک مرغه په دې هیله چې ټول روغ جوړه خوشاله اوسئ. دا دی د دې ساعت په دویمه پښتو خبرې خپرونې پیل کوو. زموږ په دې خپرونې کې د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله تازه خبرونه برسیره، د سویس د نوي کانال د افتتاح په هکله رپورټ لرو، د امریکا په کانګرس کې د ولسمشر اوباما د حکومت پر تجارتي لایحې باندې د راتلونکي رایګیري په هکله رپورټ لرو، او د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي د استاد خالد سادات سره د افغانستان د پارلمان انتخاباتو د نیټې په هکله مرکه لرو. خو د دې ټولو د مخه پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته چې سید سلیمان چاسبی تاسو ته وړاندې کړي.
د متحده ایالاتو پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن په 2018 میلادي کال کې د امریکا د جمهوری ریاست د مقام لپاره د دیموکرات ګوند کاندید په توګه خپل انتخاباتي مبارزه د یک شنبه په ورځ رسمن د ایوا په ایالت کې پیل کړه. هغې په 2018 میلادي کال کې په همدغه ایالت کې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ښاغلي اوباما په لاس ماتې خوړلې وه. د دواړو ګوندونو سرکرده کاندیدان هڅه کوي چې د ایوا په ایالت کې ګوندیز انتخابات وګټي. له بلې خوا د امریکا د پخواني جمهور رئیس جورج بوش زوی او د فلوریډا پخواني ګورنر جیب بوش هم نن د دوشنبه په ورځ په میامی کې د جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره خپل کاندیدي اعلانوي. د پولند د دفاع وزارت وایي چې امریکایي چارواکو سره خبرې روانې دي چې په دایمي ډول د پولند په خاوره کې درندې وسلې ځای پر ځای کړي. په پولند کې د وسلو ځای پر ځای کول د امریکا د هغو هلو ځلو یوه برخه ده چې غواړي په ختیځ اروپا کې د روسیې د پوځي ګواښ مخنیوي لپاره وکړي. پولندي چارواکي وایي چې امریکا نه غوښتي دي چې محاربوي ټانکونه او درانده توپونه په پولند کې ولګي. کله چې روسیې پروس کال له یوکرین نه د کریمیا ټاپو وزمې ونیو، نو د ختیځ اروپا له حکومتي مشرانو سره دا ویره راپیدا شوه شاید چې د روسیې بل هدف به د شاوخوا ګاونډي ملکونه وي. کوردي ملیشیا د ترکیې له سرحد سره څیرمه د سوریې د تل ابیب د ښارګوټي د نیولو لپاره د اسلامي دولت له ډلې سره په سختو جګړو بوختي. کوردي چارواکي وایي چې د نیولو ته نږدې شوي دي. تل ابیب یوازینی سرحدي ښارګوټی دی چې د اسلامي دولت د ډلې په لاس کې دی، او د نیولو لپاره د څو هفتونو جګړه روانه وه. کوردي مامورانو وویل که دغه مهم ښارګوټی ونیو، نو د ترکیې په لاره به د اسلامي دولت د جنګیالو د اکمالاتو او وسلو لاره وتړل شي. له بلې خوا په زرهاو مهاجرو ترکیې ته کډه شوي دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د یک شنبه په ورځ په لږ وخت کې د دومره زیاتو مهاجرو د راتګ له امله خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړه. له بلې خوا ویل کېږي چې ښاغلی اردوان د سوریې په شمال کې د امریکایي الوتکو لخوا د هوایي بمباریو سخت مخالف دی، او په دې عقیده ده چې زیاتره پکې د سوریې عربان او ترکمنان وژل کېږي. د امریکا په مشرۍ هوایي ائتلاف د ورځې لخوا په اوسط ډول د اسلامي دولت د ډلې په هدفونو باندې له شلو نه زیاتې هوایي حملې کوي. د برېتانیې یوې مشهورې ورځپاڼې لیکلي دي چې روسیې او چین د هغو مهمو محرمو اسنادو کمپیوټري کوډونه مات کړي دي چې د امریکا د استخباراتو یو پخواني قراردادي ایډوارد سنوډن د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې NSA نه غلا کړي وو. سنوډن دا مهال په ماسکو کې اوسیږي. د سنډي ټایمز ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې د غپټو رازونو د افشا کېدو وروسته برېتانوي چارواکو له روسیې او چین نه خپل جاسوسان ایستلي دي، او په دواړو ملکونو کې خپل استخباراتي فعالیتونه وځنډول. لندن او واشنګټن لا تر اوسه پورې په دغه رپورټ باندې تبصره نه ده کړې. د جنوبي افریقا یو قاضي د یک شنبه په ورځ چارواکو ته امر وکړ چې د جنګي جنایاتو د نړیوالې محاکمې د غوښتنې سره سم دي د سوډان جمهور رئیس عمر البشیر ونیسي. نوموړی د افریقایي اتحاد د مشرانو په لی غونډه کې د ګډون لپاره جنوبی افریقا ته تللی دی. قاضي حکم کړی چې د سودان جمهور رئیس د محکمې تر وروستۍ پریکړې پورې د جنوبی افریقا نه د وتو حق نه لري، خو په خرطوم کې د سودان د بهرنیو چارو په وزارت کې د دولت وزیر کمال اسماعیل خبریالانو ته وویل چې جمهور رئیس به د عالي غونډې په پای کې خپل هیواد ته راستون شي. ښاغلی بشیر د قاضي د حکم نه لږ وروسته د افریقا د اتحاد د مشرانو سره یو ځای د تصویر د اخیستو په مراسمو کې هم راښکاره شو. په داسې حال کې چې د نړۍ شپه قدرتونه زیار باسي چې د روانې میاشتې تر دېرشتمې پورې له ایران سره په جنیو کې د اوږدو مذاکراتو په پای کې دغه هیواد د اتومي پروګرام په هکله وروستۍ موافقه حاصله کړي، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یکشنبې په ورځ وویل چې نړیواله ټولنه د هغه په قول په دې بیړه کې ده چې ایران ته لا زیات امتیازات ورکړي. ایران او د نړۍ شپه قدرتونه امریکا، برېټانیا، فرانسه، جرمني، روسیا او چین دوه هفته وخت لري چې خپل اختلافات حل کړي. د اسرائیل صدر اعظم د دغه موافقې کلک مخالفت کوي. د اسرائیل صدر اعظم دا تبصره په داسې حال کې کړې ده چې د ایران جمهور رئیس حسن روحاني په تهران کې د یکشنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې موافقه نږدې شوې ده. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د یکشنبې په ورځ د سیف د چلډرن فنډ نړیوالې خیریه موسسې ته اجازه ورکړه چې بیرته خپل کارونه پیل کړي. پاکستاني چارواکو په اسلام آباد کې دغه موسسې مرکزي دفترونه د تېرې جمعې په ورځ تړلي وو. دغه موسسه د تیرو 15 کلونو پاکستان کې فعالیت کوي، خو کله چې امریکایي قواوو په پاکستان کې عملیات وکړل او د القاعدې پخوانی مشر اسامه بن لادن یووژو، دغه موسسه له سختو ستونزو سره مخ شوه. شمالي کوریا د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د منځني واټن درې توغندي د جاپان په سمندر کې وازمویل. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت هم دغه خبر تایید کړی دی او وایي چې شمالي کوریا KN-01 ډول درې توغندي له سرحدي کلي وانسن سره نږدې د سمندر په لورې وار کړی دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د واشنگتن د سټډیو نومو د افغانستان سیمینوري پارک له تازه خبرونه اوریدل اوسم راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. لکه څنګه چې مو مخکې اوریدل، د دې روان کال د سرطان د میاشتې په اوله باید د بولیس جرګې نوي غړي خپل کار پیل کړي، خو د یو شمېر ستونزو له امله انتخاباتو ته زمینه نه ده مساعده شوې. ولسمشر اشرف غني ویلي دی چې د انتخاباتو نیټه به اعلان کړي، خو د دې خو د پولیسي جرګې د اوسنیو غړو سرنوشت په څه سي په دې اکلمو د کابل د پانتون د حقوقو د پانځي د استاد سید خالد صدات سره مرکه کړې ده چې وروسته به واوري. د مصر چارواکي وایي چې د سویس یو بل نوی کانال به د اګست میاشت په شپږمې نیټې افتتاح شي. د امریکا د خبریال هیدر مرډاک په دې اکله د قاهرې نوی رپورټ رالېږلی دی چې په ګډه به واورو.
د مصر مامورین وایي چې جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی نیت لري چې د اګست د میاشتې په شپږمه نیټه د سویس یو بل نوی کانال افتتاح کندي. دغه مامورین وایي چې په دغه نیټه به په ټوله نړۍ کې بیړۍ د دغه مراسم په خاطر خپل هرمونه وغږی. د سویس د کانال د چارو د دفتر مشر د سمندري قواو ستر جنرال محیب محمد حسین وایي چې د دغه کانال د افتتاح وروسته به د بیړیو پر افتامت کې فوق العاده سرعت پیدا شي او د وخت په لحاظ به کارونه په سرعت خلاص شي او هم به د بیړیو په مصارفو کې کمی راشي. د سویس دغه نوی کانال به د اوسنی کانال سره څنګ په څنګ داسې جوړ شي لکه چې په یوې لویې لارې کې د تاګ او راتګ لارې بیل وي. د لسو کالونو په کم راتلونکو کلونو کې به دغه نوی کانال د مصر د پاره دیارلس میلیارد ډالر عواید برابر کاندي. مګر په لندن کې د کینګ په کالج کې د بیړیو د تاریخ یو استاد انډریو لمبارد وایي چې د دغه نوی کانال عواید به په نړۍ کې د بیړیو په صنعت پورې اړه ولري او مصر نشي کولای چې هغه په خپل کنټرول کې راولي. مګر د مصر مقامات وایي چې اقتصاد انکشاف کوي او دغه کانال په هغو پروژو کې شامل دی چې خارجي سرمایه گذاري به زیاته کړي او عاید به هم زیات کاندي. وې ویل کیږي چې د سویس د دغه نوي کانال په افتتاحیه مراسمو کې به د نړۍ د ځینو ملکونو د مشرانو نه علاوه په سوونو نور مشهور خلک هم ګډون وکړي. داسې ګمان کېده چې دغه نوي کانال ساختماني کارونه به په راتلونکي کال کې ختم شي، مګر د مصر مقامات په دې یقین لري چې دغه کانال ټول ساختماني کارونه به سږ کال زر ختم کاندي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
او سم پام وکړی. د کابل د پوهنتون د حقوق د پوهنځي د استاد سید خالد سادات سره مرکه چې د پارلماني انتخاباتو په اړه مو کړې ده.
محترم سادات صاحب، جمهور رئیس اشرف غنی تر اوسه پورې د ولسی جرګې د مسلې د حل په ارتباط څو ځلې مشورتي غونډې کړې دي او ویلې دي چې انتخابات به کیږي، خو موضوع دا ده چې څو ورځې وروسته د دغه موجوده پارلمان وخت ختمیږي او د اساسي قانون په اساس باید نوی پارلمان په کار شروع کړي. نو دوی ویلې دي چې دا موضوع سترې محکمې ته راجع کړي. قانونا ستره محکمه دې مسلې کې څه کولی شي، څه باید وشي ستاسې په نظر د حقوقي نگانه؟
افغانستان د اساسي قانون دی یو څل او یو شتون ماده پر اساس باندې د افغانستان سره محکمه د صلاحیت لري چې د معاهدات او د قوانینو او د نور نړیوالو مسکونو هغه تفصیل واک او صلاحیت لري.
بله،
او شهادت دې هر طرف دې بیا د هر طرف ایجاب کې شي باید د ستر محکمې د خلاصې په شي دا بیل سوال دی. اما دغه ماده چې د اساسي قانون درې اتیا ماده چې خصوصا دریم باندې چې د ولسی جرګې د کاري مودې په اړه باندې خپل هغه وخت یې کړی د 15 کاله، یعنې د سرطان په لومړۍ د دې واک ختمیږي او د دې هغه نه فاته هیڅ مجاز د صحیح توجه نشي کېدلی. نو په دې حالت کې دا ماده روښانه ده، هیڅ څنډه ته نشته، هیڅ ابهام نه لري.
مګر اوس خو حالت بل دی ساده صاحب، اوس خو حالت بل دی کنه. قانونا سره محکمه څه کولی شي، څه باید وشي؟
دلته دوه نوع تفسیر دی، یو د دې دریا کې ماده لفظي تفسیر دی او بل د محتوا تفسیر دی. د لفظي تفسیر په اساس تاسو ګورئ چې د دویمه فقره کې د دریا کې ماده کې لیکل شوی دی چې د ورسېږي کې د کار دور د تنظیم کان د چنګاغ په نومې نه تل انتخاباتو د نتایجو د اعلان څخه وروسته پاتې رسیږي او نوې شورا په کار پیل کوي. په دې کې دا لفظ د ورسېږي کې د وکیلانو په استناد او دوی د دلیل د شرکت چې نوې جرګه راځي باید من تر هغه وخت پورې پوری کار کوي د اعلان څخه وروسته. ولیکه محتوا ته وګورو، د محتوا د مادې د متن تک وګورو، نو د دې څخه څرګندېږي چې د پنځم کال د چنګاف په لومړۍ نیټه د ولسی جرګې دوره پای ته رسیږي. دا د دوه تفسیرونو کوم په نظر کې ونیسو، دا په ټکر کې دي او متضاد تفسیرونه دي. په دې کې ستره محکمه فقط د داسې یو پلیټ فارم باندې کار کوي، داسې یو تګلاره باندې کار کوي چې څنګه کولای شي چې دا مشکل حل کړي. یعنې ولسی جرګې لپاره د کاري تمدید او د کار د مودې تمدید لپاره مشروعیت په هیڅ صورت نشي ورکولای، ځکه د ولسی جرګې د غړو مشروعیت فقط او فقط د خلکو د ارادې سره د خلکو له خوا څخه دی مشروعیت خلي. اما ستره محکمه مشروعیت نشي ورکولای، بلکې یو طرح به راوباسي او دوی فقط د مسؤلیت هغه بنا روښانه کړي چې آیا مشروع ده که نه ده. فقط ستره محکمه دا واک لري، اما دا واک نه لري چې ولسی جرګې ته یو کال پنځه میاشتې شپږ میاشتې د کاري مودې تمدید کړي او بیا هغه ته مشروعیت ورکړي. د مشروعیت حق دوی ستره محکمې ته نشته.
نو دا مسله به څنګه حل کیږي؟
په سره د حل لپاره ښه خبره دا ده چې د تاسو قانون موږ غوړ شو نقص کیږي. یو خانه شورا هم نشه باندې درې د شورا دروازې په مخ نشه باندې درې لبل ولي انتخابات یې ځل کیږي. د حل لپاره دا ده چې یو نیمه میاشت ولې چې کی رسمي رخصتي ده چې د سرطان د لوړې انټیټس فشل کیږي. د ترڅنګ کې د حکومت به د میاشتې رخصت سره یو ځل کینو د میاشتې او جمع یو نیمه میاشت کېدل شي او لږ وخت لپاره انتخابات تر سره شي او دغه لږ وخت کې د انتخابات لپاره زمينه مساعده کړي.
نو جمهور رئیس اشرف غنی وايي چې دلته فني مشکلات دي، سیاسي مشکلات دي، تخنیکی مشکلات دي.
کېدې شي تر سره نه ستور د غټونه د مننه مفایده شي. نو په کلاري لري او په خطر د ولې یقین درمه چې کول شي د غفنی او
بل خبره اشرف غنی دا هم کړی ده چې یو اجماع باید رامنځته شي او فیصله وکړي چې دغه موضوع څنګه حل شي.
دا یو تخنیکی حل غواړي، دا یو حقوقي حل غواړي. اجماع په نور مسایلو کې عربی کې دل شي او سنه مشکل دی ولې چې حقوقي دی، دا باید حقوقي اوبات څخه حل شي نه د سیاسي حل لري.
ساده سپتا سي ویل چې درې یا څلور میاشتو کې کېدې شي امکانات شته دي چې بندوبست شي، مګر تر اوسه پورې د انتخاباتو په قانون کې هغه اصلاحات بشپړ شوي نه دي. نو که انتخابات وشي په دغه حالت کې هغه بس ډول انتخاباتي نتیجه به شي.
ښه، زمانه نظر په قانون کې مشکل نشته، قانون په اشخاص کې ده.
تر څو انتخابات کېږي دغه پخوانی پارلمان به د پخوانی غړي به ناست وي، مګر دوی به کار نشي کولای، اجرات به نشي کولای.
دغه اجرات کې کاملا د حقوقي مشروعیت سوال لاندې راځي. پولیسو سره تر موږ اختلافات خونه کې یو څه ضروري دی، هغه چې موږ هڅه استفاده وکړو، هڅه د حل لاره ونوځي چې درش دې استفاده وکړي، مثلا چې درش
دوی سره کوم د حل لاره غواړي.
هغه چې د حل لاره غواړي هغه ته وي چې پته مونږ ته وخت ته چې موږ انتخابات ته ځم، او هغه دمه چې هغه تقریبا اکثر دی چې هغه وي چې نه موږ پاتې کیږو، په غیر قانوني د چتر محکمه غیر قانوني د شته کال یا سره کال سرپرست پاتې شو، چې فقط د قانون شکنې هغه اصل ګوري شي. هغه چې قانون مات کړی موږ یې ماتو، د مشر د اجرایي رئیس سره په مصلحت کې راغی سره محکمه غیر قانوني، وزیران اکثر زیاتره تر دوه میاشتو زیاته خوښ قانون نه شو او سرپرست پاتې شو، موږ نه پاتې شو. دا د
ډیره مننه سید خالد سادات صاحب.
ته غواړي بیا ورله نکري زی وړم بیا لاسونه سره غواړي بیا لاسونه سره غواړي دا زړه تند خرې مې ستا د کورو به غواړي ستا لیونې ستا ملنګ ستا وختونه ښه غواړي ستا لیونې ستا ملنګ ستا وختونه ښه غواړي یا مخلص ستا کیسی شپدا باران غواړي ستا لیونې ستا ملنګ ستا وختونه ښه غواړي ستا لیونې ستا ملنګ ستا وختونه ښه غواړي وای زړه دې څه غواړي ما خودر نن غواړي
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري راتلونکي اونۍ به زیاتې هلې ځلې وسي چې د ولسمشر اوباما تجارتي اجنډا وژغوړل سي ځکه تېره اونۍ د ولسمشر اوباما ځینو خپلو ډیموکراتو ملګرو په کانګرس کې د آزاد تجارت پر مسودې باندې منفي رایې ورکړې ټاکل شوی چې د استازو په مجلس کې راتلونکې اونۍ د آزاد تجارت پر یو شمیر تړونونو باندې رایګیري وسي چې د آرام سمندر څخه نیولې د اتلانتیک د سمندر پورې د سیمې هیوادونه پکې شامل دي کو په د جمهوری غوښتونکو په مشرۍ د استازو مجلس به راتلونکې اونۍ د سوداګرۍ د ودې د مسودې د کارګرو د روزنې پر برخې باندې بیا رایګیري وکړي چې په لړ کې کېدای سي د آزادې سوداګرۍ په برخه کې د موجودو رایو شمیر ډیر یا لږ سي پامکری په دې اکله دغه ریپورت ته تیره اونۍ د استازو د مجلس ډیموکراتانو د خپل ولسمشر پر ضد په اصطلاح ښکاره بغاوت وکړي او دغه د آزادې سوداګرۍ مسوده یې منظور نه کړه د استازو د مجلس غړي پیټر ډی فازیو داسې وویل موږ کولای سو چې د دې مسودې مخه همدلته ونیسو او د امریکا اقتصاد وژغورو غیر معمول خبره دا هم وه چې د پال راین په څیر جمهوري غوښتونکي بیا د ولسمشر اوباما او د سپینې ماڼۍ پر خوا وه پال راین داسې وویل ولسمشر اوس هم باید د خپل ګوند سره پر ځینو مسایلو کار وکړي چې دغه بهیر بشپړ شي دا بهیر لا بشپړ شوی نه دی ولسمشر اوباما هیله لري چې د آزادې سوداګرۍ پر خلاف خپل مخالفین واڅوي چې خپل نظر بدل کړي او د ده لوري ته ور واوړي ولسمشر اوباما داسې وویل
I urge those members of Congress who voted against trade adjustment assistance.
زه د کانګرس د غړو څخه چې د سوداګرۍ د مسودې پر ضد یې رائے ورکړې دي غواړم چې د چی پر خپل پریکړو دي د سره غور وکړي او د امریکایي کارګرو تر شادي ودرېږي. سپین مانی په دې برخه کې هدا اقل په عامه ډیر ډاډ سرګندي د سپین مانی وایان جاش ارنست تاسو ویل
I certainly wouldn't rule out the ability of the speaker of the house to
زه یقینا د استازو د مجلس د رئیس وړتیا نه ردوم چې د استازو په مجلس کې نور جمهوري غوښتونکي هم واڅوي چې د سوداګرۍ مسودې ته مثبتې رایې ورکړي د غراز موږ یقینا په دې باور هم یو چې کولای سو نور ډیموکراتان هم واڅوو چې د دې پروګرام په نفر رایې ورکړي ځکه دوی په خوا د دې پروګرامونو طرفدار وو د اقتصاد پوهانو له نظره دا پروګرام د ټول امریکا د منځنۍ طبقې د کورنیو دپاره ګټې لري خو د استازو د مجلس ډیموکراتان اوس د آرام سمندر د دواړو خواوو د سیمې د آزاد تجارتي تړون په څیر د سوداګریزو تړونونو خلاف دي او د دې تړونونو د تصویب مخه نیسي د استازو د مجلس ډیموکرات غړی ریک نولان داسې وایي
The time has come for Congress to say no to these agreements the time has come to put an end to
وخت یې راغلی دی چې کانګرس دغه تړونونو ته نیو وایي وخت راغلی دی چې دغه تړونونو ته د پایټک کې شودل سي. نو دغه تړونونو مذاکرات په پټه سوي دي او ګټه هم د ګوتو شمیر کسانو ته رسیږي. دا تړونونه د خلکو نه پټ ساتل سوي او د څو بډای کسانو د پاره دي. حقیقت دا دی چې دغه تړونونه امریکن ډریم یا امریکایي ارمان له منځه وړي. دا چې د آزادې سوداګرۍ پر مسودې باندې برایګیري بیا وسي او کنه، دا د استازو د مجلس پر رئیس جان بینر پورې اړه لري. بینر د آزاد تجارت سخت طرفدار دی. هغه داسې وایي:
When America leads, the world is safer for freedom and for free enterprise.
کله چې امریکا په مشرتابه کې وي، نړۍ د آزادۍ او آزاد تجارت د پاره لا مسؤونه وي. کله چې موږ په مشرتابه کې نه یو، نو موږ په دې کار سره چین ته بلنه ورکوو چې د نړۍ د اقتصاد قوانین وټاکي او دا کار زموږ تولیدات او کارګران منځوي کوي. یادونه وړ ده چې د تجارت د ودې د مسودې یو برخه شای چې شای پر دې مسودې باندې د استازو مجلس راتلونکي اونۍ بیا رایګیری وکړي، د امریکایي کارګرو د بیا روزنې برخه ده. که چیرې د استازو مجلس پر دې مسودې باندې رایګیری ونه کړي، نو دا مسوده به په کانګرس کې همداسې بنده پاتې او د ولسمشر اوباما اقتصادي اجنډا به د یو نامعین برخلیک سره مخ سي.
دا وخت په واشنگتن کې د مخوستن 9:55 دی. د دې ساعت مهم خبرونه یو ځل بیا واورئ. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د ولسي جرګې د سرنوشت د ټاکلو موضوع به د افغانستان سترې محکمې ته راجع کړي. په هغې یوې خبر پاڼه کې چې لاګ نه د یکشنبې پر ورځ خپره شوه، ویل شوي دي چې د قانون تفسیر د افغانستان د سترې محکمې دنده ده او دا موضوع به سترې محکمې ته راجع شي. د ولسی جرګې د کار موده سکال د سرطان د میاشتې په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي، خو د بلې دورې لپاره یې تر اوسه پورې انتخابات نه دي پیل شوي. طالبانو د قندهار په ولایت کې د پولیو یا ماشومانو د غزن د واکسین په کمپاین باندې پابندي لګولې ده. یوه ولایتي مسؤول وویل چې طالبانو غوښ کړی چې په سیارو ټیمونو باندې به حملې وشي. څه موده مخکې د قندهار ولایت د ارغستان په ولسوالۍ کې د شیدې د واکسینو وروسته دوه ماشومان مړ شوي وو. طالبانو دغو ماشومانو کورنۍ ته د تاوان ادا کول غوښتنه کړې وه. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د یکشنبې په ورځ د سیف د چلډرن فنډ نړیوالې خیریه مؤسسې ته اجازه ورکړه چې خپل دفترونه بیرته پرانیزي. پاکستاني چارواکو په اسلام آباد کې دغه مؤسسې دفترونه د جمعې په ورځ تړلي وو او د مؤسسې خارجي کارکوونکو ته 15 ورځې وخت ورکړل چې له پاکستان نه ووځي. د ماشومانو د ژغورنې سیف د چلډرن مؤسسه په پاکستان کې د تیرو 15 کلونو نه کار کوي، خو له کوم وخت نه چې امریکایي کمانډوګانو په پاکستان کې عملیات وکړ او د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن وجه دغه مؤسسه د سختو مشکلاتو سره مخ شوه. د اروپا د فضایي پلټنو اداره وای چې د فیلای په نوم د ساینسي پلټنو وسیله چې یو لګیدارې ستوري بند پات شوی و د تقریبا 2 میاشتو وروسته بیرته فعاله شوې ده او له ځمکې سره ارتباط قائم شوی دی. د جرمني د هوایي پلټنو مرکز ویل چې فیلای د شنبې په ورځ ناوخته د 1 دقیقې لپاره ځمکې ته مخابرات راولېږل. د فیلای په پروژه باندې اروپایانو 1.6 میلیارد ډالر مصرف کړي دي او ساینس پوهان کوشش کوي چې دغه لګیدار ستوري د مطالعې نه معلومه کړي چې څومره اوبه، خاورې او د ژوند اثار پکې لیدل دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د خبرونه په پای کې د افغانستان د څو مهمو شهرونو د هوا حالاتو ته تاسو پام راړوم. په کابل کې به د تودوخې لوړه درجه د 30°C یو د شپې کښته به ولسوي، اسمان بل لمر وي. په کندهار کې به د تودوخې لوړه درجه 30°C کښته به یوشتوي، اسمان بل لمر وي. په هرات کې به 30°C کښته به ولسوي، اسمان بل لمر وي. په مزار شریف کې به د تودوخې لوړه درجه 40° کښته به یوشتوي، اسمان بل لمر وي. په ننګرهار کې به د تودوخې لوړه درجه 9° کښته به 25°C اسمان بل لمر وي. په کندوز کې به د تودوخې لوړه درجه 40° کښته به 19°C اسمان بل لمر وي. او په خوست کې به د تودوخې لوړه درجه 9° کښته به 20°C د باران امکان شته. قدر منو اوریدونکو پاندې سره زموږ دویمه خبری خبرونه پاندې ځای پای ته رسیدلې. تر بیا په پاکه لاس پرم ټول روغ جوړ او سلوړي وسی په ټولونو شبو کې به تاسو ته د دری دویمه نیم ساعت خبری خبرونه وړاندې کړي. د خدای په امان.